دا مشال ریډیو دا او وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوې د دیو ساتا خبرونه د کوربه په زدرتا بوريوال کاکړ هر کله وایم په دیو ساتا خبرونه کې په کوټه کې د سوې پیښې تازه حال درکو هم دا ډول په کراچي کې په تاوتریخوال کې 15 تنه وژل سوې دي او له امریکا وروسته ملګرو ملتونو د پاکستان د طالبانو تحریک یو نړیواله تراګره ډله ګرځولې ده خو لومړی به عبدالله کاکړ ته ورسو چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي
د خبرونو سرټکی د بلوچستان د کوټي په ښار کې وسوالو د سوارلو په یو گاډي بریټ کړي چې پکې د چارواکو په وینا یو لس کسان وژل شوی دي ملګرو ملتونو له القاعده سره د تړاو په تور په تحریک طالبان باندې بندیزونه لګولې دي د امریکا سینټ کی چې د ریپبلیکن ګوند اکثریت د جمعې پر ورځ د پورونو د حد زیاتولو په اړه هغه بل رد کړی چې د ریپبلیکن ګوند اکثریت لرونکي د استازو جرګې منظور کړی وو د بلوچستان د کوټي په ښار کې وسوالو د سوارلو په یو گاډي بریټ کړي چې پکې د چارواکو په وینا یو لس کسان وژل شوی دي د پولیسو په وینا وژل شوی ټول کسان ځای شیا ازارګان دي په دې صبح کې له پرون راځي چې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې په مجموعي توګه 22 کسان وژل شوی دي د مشال خبريال وایي چې د نننې پیښو وروسته په کوټه کې پاریدلو کسانو ځینې لارې بندې کړي دي پرون ماجګر هم په کوټه کې نامعلوم وسلوالو او کسان چې ایران ته روان وو وجل وجسوی ټول کسان شیګان وو هم پرون ماشان په مستونګ شار کې وی چاودنی او روس بیا پډزو کې د وزیر اعلی نواب اسلم رئیسانی وراره میر اکمل رئیسانی په ګډون دوه کسان وجل سوي او شاوخوا 15 دیش چوبلو هلته د اوتل پسمه کې دوه نور مړی مندل سوي دي د پاکستان د کراچي په ښار کې چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ په بیلابیلو پیښو کې د سند های کورټ د دوو وکیلانو او د سونی تحریک د یو مهم غړي په ګډون 15 کسان وژل شوی دي د دوی په وینا دواړه وکیلان کورونو تروانو چې قربان دي نامعلوم وسلوالو ډزې وکړې د وکیلانو د اتحادیه د یو مشر اقبال شاه په وینا د وژنې پر ضد نن په ټولو صبح کې له عدالتونو بایکاټ کړی دی
کراچی کې چې کوم د پنځو ضلعو ټوټل ضلع دي هغه بندي ملیر بار او دا ټول کوټونه های کورټ بارګر ټول بندي او دا د دې سبب دا دی چې پرون د وکیلا څنګه هغه مسلم لیگ کورټ نه واپس شتلل وایي ټارګټ کلینګ وویل شوی دی
د وکیلانو یو مشر اقبال شاه بلخار نن سند حکومت په کراچی کې د امن مارچ اعلان کړی دی ملګرو ملتونو له القاعده سره د تړاو درلودلو په تور تحریک طالبان یو ترګره ډله ګرځولې ده د امنیت شورا ویلي چې دا بندیزونه هغه کمیټې لګولې چې د القاعده چاري چاري د شورا په وینا په بندیزونو کې د تحریک طالبان پاکستان شتمنۍ کنګلول په سفر کولو او د وسلو وړل راوړل شامل دي د بیان له مخې کمیټې د روس په شمالي قفقاز کې فعالې یا غړلې د قفقاز د اماراتو تنظیم پر ضد هم ورته ګامونه پورته کړي دي د امریکا سینټ چې پکې د ریپبلیکن ګوند اکثریت د جمعې پر ورځ د پورونو د حد زیاتولو په اړه غو بل رد کړی چې د ډیموکرات ګوند اکثریت لرونکي د استازو جرګې منزور کړی وو د بل په حمایت کې 950 پر ضد یو 40 ټوټونه واچول شو داسې تم کېږي چې په سینټ کې د ډیموکرات ګوند مشر هری ریډ پریوبل داسې پلان کار کوي چې پر هغه دواړو ګوندونو سره سلاوي او د اگست تر 2 چې ورستۍ نیټه ده له کانګرس څخه منزور کړي خپل د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې پر ورځ په وایټ هاوس کې د خپل خبرو پر وخت وویل چې لدې بحران ځخه دراوتو نوري لاري هم ستا
There are plenty of ways out of this mess. But we are almost out of time.
باراک اوباما وایي لدې جنجال ځخه دراوتو لپاره ډېر لاري ستا خو اوس وخت زمون لا سوتلې دی. مشته پکار دی د سه شنبه تر ورځې پوري یو جوړجاړی تورسو چې دا د زموږ هیواد د همیش په څیر دا ځل هم د بیلونو د ورکولو صلاحیت ولري. د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې تر سه شنبه پوري کانګرس د پورونو د حد زیاتولو منځوري ورنکړه نو امریکا به د خپل مالی ذمہواریو په پوره کولو او د پورونو په اړه د دیواله کېدو له بیساري خطرونو سره مخامخ سي د ترکیه د پوز مشرانو له اسلام پلاوه حکومت سره د اختلافات وروسته خپل اوهدو زخه استفاوی ورکړي دي د ترکیه د وسلوال ځواکونو مشر جنرال لاسیک کوسانر د مځکني سمندري او هوائي ځواکونو له مشرانو سره په ګډه استعفا ورکړې ده. حریت نومي ویب سایټ د جنرال کوسانر لخوا وایي چې دای د ځینو بندیسو پوځي افسرانو پر ضد د عدالتي کیسونو سره د اختلاف درلودلو په وجه احتجاجاً استعفا ورکوي، ځکه که داسې ونه کړي نو د دې معنی بدوي چې دای نور د خپلو ماتحت کارکونکو د حقونو دفاع نشي کولای. د وزیر اعظم رجب طیب اردغان له دفتره جاري شوی بیان چې د ترکیه ځواکونه به یو موټی وي او په همدغه جذبه سره به خپل فرض ادا کول جاري ساتي. په بیان کې ویل شوی چې جنرال نکتت اوزل د وسلوالو ځواکونو نوی مشر ټاکل شوی دی. په یمن کې د ولسمشر علي عبدالله صالح په سلګونو زرو پلویانو او مخالفینو د یو بل پر ضد مظاهرې کړې دي. ولسمشر د علاج لپاره په سعودي عرب کې دی او روغتیايي حالت یې مخ په ښه کېدو دی. د ولسمشر صالح مخالفینو د پلازمینې سنا په لویدیځو برخو او د ولسمشر لشمیر پلویانو بیا د پلازمینې په جنوبي برخو کې راغونډ شوي وو. د دې ترڅنګ د یمن په نورو ښارو کې هم د جمعې پر ورځ حکومت ضد مظاهرې وشوې. نیټو وایي چې نن یې د لیبیا درې ټلویزیوني ترانسمیټرې په نښه کړي چې دا ډول د دوی په وینا ترهګري خوروونکي خپرونې خاموشه کړي. د سازمان بیان وایي چې د برید مقصد د کرنل قذافي صلاحیت کمزوري کول وو. د لیبیا ټلویزیون ویلي چې پلازمینه دا وخت د صلیبي اشغالګرو له بریدونو سره مخامخ ده. د الجماهیریه ټلویزیون یو کارکونکي وویل چې د لیبیا د ټلویزیون مرکز په نښه شوی دی، خو نور تفصیل یې ورنه کړی. دا خبرونه
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. د مشال ریډیو د ټولو خبرونو د اوریدلو لپاره د مشال ریډیو ویب پاڼې ته ورسئ. پته یې ده www.mashalradio.com. په کوټه کې د نامعلومو کسانو لخوا د سورلیو پر موټر ډز سوی دی او نه تنه پکې وژل سوی دی. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي لړۍ دوام لري او په تازه پیښو کې 15 تنه وژل سوی دی. له امریکا او روس ته ملګرو ملتونو هم د پاکستان د طالبانو تحریک یو نړیواله ترهګر ډله ګرځولې ده. د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری لخوا د قبایلي سیمو په اړه جاري کړل سوی ارډیننس له نیوکو سره مخامخ دی. یو قبایلي قانون پوه په اړه وایي
دا حکومت چې تر څو پورې د روزګارۍ پالیسۍ جوړې نه کړي تر هغه پورې دا نه په قانونونه ټکیږي نه په ریګولیشن باندې ټکیږي.
د بشیر حقوقو نړیواله اداره د ورکو بلوڅ پړه د پاکستان پر پوځ او استخبارات واچوي، خو هغه نه مني. د دې د معلومولو لپاره څه کول پکار دي؟
د سپریم کورت یو جج باید چې د دې لپاره وټاکل شي او هغه د دې تحقیقات وکړي چې اکثر د ځوانان ولې خالی په بلوچستان کې ځوانان ورکیږي او د مرګ او د دغه په شکل کې دغه جسد پیدا کیږي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ریپورټونو کې مو اوریدل چې د کوټي په ښار کې د نامعلومو کسانو لخوا د سوارلیو پر یو موټر ډز سوی وي نن سهار، چې نه تنه پکې وژل سوی دي او د پیښو وروسته په کوټه کې د هزارګانو د ګوند هزاره ډیموکراتیک ګوند لخوا د احتجاج اعلان شوی دی او تاسو دا وایو چې دغه کسان د پولیسو لوینا سره سم ټول د هزاره ګوند سره اړیکې لري او د هزارګان دي چې په دې پیښه کې وژل شوی دي او تر دې وړاندې هم داسې پیښې رامنځته شوی دي چې د کوټي کې میش کوم هزارګان دي هغه وخت پر وخت په نشه شوی دي او د داسې پیښو پړه زیاتره وخت لشکري جنگوي نومې ډلې پر غاړه اخیستې ده او نن هم دا پیښه رامنځته شوی ده. دا پیښه د کوټي د ښار په سپینیرو نیمه سیمه کې رامنځته شوی ده او هلته پولیس وایي چې دا کسان په یو سوزکی موټر کې سپاره وو او راغ پر دې کسانو باندې ډز وکړ. او هڅه کوو چې له مشال ریډیو له خبریال خدای نور ناصر سره تماس ونیسو، خو اوس براسو لومړی ریپورت ته د کراچۍ په اړه او هڅه به کوو چې له خدای نور ناصر سره لږ وروسته خبرې وکړو. د هغوی په ټلیفون کې څه ستونزه ده. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي لړۍ دوام لري او په تازه پیښو کې 15 تنه وژل شوی دي. د پولیسو لوینا سره سم په وژل شوو کې 2 تنه د هایکورټ وکیلان هم شامل دي. د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې سره تړاو لري. د وکیلانو اتحادیه د دې کسانو د وژنې پر ضد په ټول سند صبح کې د احتجاج اعلان کړی دی. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی پاړه نور حال راکوي.
پولیس وای پیخه هغه وخت رامنځته شوه کله چې دوه نامعلومه موټر سایکل سورو په یو موټر ډزې وکړې. د ډزو په نتیجه کې دوه کسان فهیم احمد او محمد سلیم بټي وجل شو. د پولیسو په خبره دواړه وجل شوي کسان د های کورټ وکیلان دي. وجل شوو کسانو کې فهیم احمد د مسلم لیگ نواز ډلې د وکیلانو د اتحادیې چیف ارګنایزر او سلیم بټي د یاد شوي اتحادیې مرستیال صدر وو. د وکیلانو اتحادیې کراچی بار ایسوسیشن په دغې وجنو نن په ټوله صوبه کې احتجاج او د عدالتي کاروایانو څخه پریکون اعلان کړی دی. د یاد شوي اتحادیې یو غړی وکیل اقبال شاه ایډوکیټ په دې حق له مشال ریډیو ته داسې وویل:
شهبندي بالکل هیڅ کار نه کیږي. ور شهبندي بالکل ټول دې کې کراچی کې کم د 15 ضلعو ټوټل ضلع دي. هغه بندي ملیر بار او دا ټول کوټونه های کورټ بارګر ټول بندي. دا د دې سبب دا دی چې پرون د وکیلا څنګه هغه مسلم لیگ کورټ نه واپس شتلل او هغوی ټارګیټ کلینګ وژلې شوې دي. دا هغې په سبب باندې نن بایکاټ د دې نه وړاندې تېر هفته هم د وکیلان صاحبانو چې کوم دي هغوی وژلې شو.
هلته بیا د سرجانی ټاون پولیس وایي چې تیر ماښام نامعلومه وسله والو د مذهبي ډلې سنی تحریک یو غړی زاهد قادری وجلی دی. زاهد قادری د وجلو وروسته نامعلومه وسله والو سیمه کې هوایي ډزې شروع کړې چې له وجې یې سیمه کې ویره خورا او کاروبارونه بند کړی شول. بل طرف ته د ګولیمار او پنجاب کالونۍ د سیمو څخه پولیسو ته د دوه کسانو مړی په لاس ورغلی دي چې د وهلو ټکولو وروسته په ډزو وجل شوي دي. د دې ترڅنګ سند حکومت کراچۍ ښار کې د تلپاتې امن راوستو په هیله نن په ښار کې د امن مارچ اعلان کړی دی. د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن په وینا ښار کې د تلپاتې امن قائمولو په مخه به نن د کلپټن څخه 3 تلوار پورې امن لاریون کولی شي. دغې لاریون کې به د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران، حکومتي وزیران، صحافیان، سندرغاړي او ځینې مشهور لوبغاړي برخه اخلي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
او دا وخت د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر لکټ را سره د ټلیفون پر کرښه دی. خدای نور ناصر، که د مشال ریډیو اوریدونکو ته د نننۍ پیښې تازه حال ورکړي.
مننه بوري واتساپ. نننۍ پیښې تازه حال دا دی چې پولیس اوس دا تایید کړی چې د دې وجل شوي شمېر 11 ته ورسېد. یوه میرمن زنانه هم پکې ده. سلام هم د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه اخیستی. دا پیښه چې مخکې مو اورېدونکو ته وویل، نن سهار د پاو باندې 8 بجې د پاکستان په وخت باندې په سپینر روډ باندې هغه مهال رامنځته دا پیښه وشوه چې د هزاره قبیلې وکړي په یوه سوزه کې ډول موټر کې د هزاره تاون څخه وبښې له عالمرو څخه د هزار ګنډې پر خوا روان وه. نامعلومه کسان په سپینې سړک باندې په دوی باندې ډزې وکړې. دوی په سوزه کې ډول موټر باندې او په هغه کې لومړی پولیس وویل چې نه تنه په دې کې وجه زخمیان دي. خو وروسته بیا اوس چې شېبه مخکې مشال راډیو سره د پولیسو چارواکو خبرې وکړې، هغه وایي چې د دې شمېر 11 ته ورسېد. احتجاج لا هم روان دی. د ښار په بېلبېل سیمو کې احتجاج روان دی د هزاره ګوند لخوا، او له دې سره د سبا پورې لکه چې مخکې ما وویل سبا ته په ټول ښار کې د هزاره ګوند لخوا د کاربندیز اعلان شوی دی. او نن ماسپښین په 4 بجې په خپل دفتر کې د یوې خبري غونډې اعلان هم کړی دی چې هلته به دوی وایي خبري غونډه کوي. له دې سره د پرېس کلب کوټې مخ ته د دوی د ګوند لخوا احتجاج وشو.
خدای نور، دغه 11 سره هزاره ګوند دي که نه نور څوک هم شته پکې؟
ټول 11 سره دا د هزاره قبیلې سره تعلق لري چې اهل تشیع هم ورته ویلي. سمج لکه چې په یو پورتو کې څه ولا مخکې مو ذکر وکړل چې اوه تنه مجلس یو کاغو وو چې بیا څلور هزاره قبیلې وګړي وو، درې کسان نور وو. د فرمی پیښې په لخوا لشکري جنګوي وسله والې ډلې پر غاړه واخیسته. البته د نننۍ پیښې په چاړه لا هم په غاړه نه اخیستې، خو هزاره ډیموکراتیک ګوند وګړي وایي چې په دې کې هم لشکري جنګوي وسله والې ډله.
او په پای کې دا راته وایي چې د کوټي امنیتي وضع څنګه ده اوس؟
په هزاره چېرته چې د هزاره قبیلې وګړي پاتې دي، لکه زه به ذکر وکړم عالمدار روډ، دغه کلوز روډ سړک بندوي. د دې سره هزاره تاون د هزاره ټاون سره نږدې چې کومې سړکونه تیریږي، بلوري سړک به ذکر وکړم، دا یې په مکمل توګه بند کړی دی. تر یو نیم ساعت مخکې پورې لا هم دغه د بولان میډیکل روغتون چې کوم دی، دغه ټول د هزاره ډیموکراتیک ګوند غړیو د پارېدلو خلکو په ولکه کې اخیستی وو، او هېڅ یو نه هم خبریال دې سیمې ته پرېښو، نه یې هم امنیتي چارواکي پرېښول. ځینې خبریالان هلته په بي ام سي روغتون کې بند پاتې ول، خو اوس نیم ساعت مخکې د پولیسو لخوا وویل شو چې دغه علاقه ټول خلاص کړه. د دوی لخوا احتجاج شروع دی چې خوای چې پر امن احتجاج وکړو. که څه هم ځینې موټرو ته اور ورته کړی دی، د پولیس په وینا چې دوه موټرو ته اور ورته کړی دی او یو شمېر دوکانو باندې ډبرې غورځولې دي، خو اوس د هزاره ډیموکراتیک ګوند لخوا ویل شوی دی چې دوی احتجاج پر امن احتجاج دی.
ډېره مننه خدای نور ناصر. درنو اوریدونکو، د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر په کوټه کې چې نن د پیشي حالې تاسو درکاو، په دې پیشه کې د نامعلومه کسانو لخوا ډزې شوې دي چې اوس یې د مړو شمېر یوولس ته ورسېد. اوس د یو بلې موضوع پر لور، د امریکا حکومت وار له مخه د پاکستانیو طالبانو تنظیم تیری کې طالبان پاکستان یوه نړیواله ترهګره ډله ګرځولې وه، خو ملګرو ملتونو هم تیره ورځ یاد سوې ډله د نړیوالو ترهګرو شبکو په لیست کې واچوله. ملګري ملتونه وایي په داسې کولو کې ورته د پاکستان د حکومت ملاتړ ترلاسه دی. په دې اړه نور حال د هارون باچا په دې رپورټ کې اورو.
رایټرز اجانس خبر ورکوي د ملګرو ملتونو امنیتی شورا د جمعې په ورځ د تحریک طالبان پاکستان د غړو د موجودو شتمنیو د کنګل کولو، د دوی د سفرونو او ورته د وسلو د رسد د لارو د تړلو پریکړه مخې ته راوړه. اجانس وایي د پاکستانی ترهګرو دغه شبکه چې د دې هیواد په قبایلي سیمو کې اډې لري، په کال 2001 کې د یو شمیر وړو وړو ترهګر ګروپونو د یوځای کېدو په نتیجه کې په وجود کې راغله چې مشري یې د حکیم الله محسود په غاړه ده. اجانس په نهال کې د وی پاکستانی خبر پاڼې د رواني میاشتې د راپور حواله ورکوي چې وایي په تحریک طالبان پاکستان د حکیم الله محسود کنټرول خای کمزورې شوې وي. د یادولو دا چې د امریکا د نیویارک ښار په یو مشهور سلورلاري د تیر کال د مې میاشتې د ناکامې بمی چاودنې مسولیت هم پاکستانی طالبانو پر غاړه اغستې ده. په دغه تور کې د امریکا عدالت یو پاکستانی تن فیصل شهزاد ته چې امریکایي تابعیت یې هم لرلو د عمر قید سزا اورولې ده. دا د هم یادوي چې د امریکا حکومت وار لمخې تحریک طالبان پاکستان د یو نړیوال ترهګر تنظیم په توګه اعلان کړی دی. د رایټرز اجانس پر راپور کې راغلي نوموړي تنظیم د پاکستان د نن هم د یو شمېر ترهګر بریدونو پړه پر غاړه اغستې ده. په دې لړ کې په 2009 کال کې په لاهور کې د پولیسو په اکیډمۍ حمله چې د پولیسو اته تنه ورکې وژل شول، دوه میاشتې مخکې په کراچۍ کې د پاکستان د سمندري ځواکونو په مرکز برید، او د 2009 کال د دسمبر په میاشت کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په یوه اډه ځانمرګې برید چې په ترڅ کې د سی آی اے و مامورین ووژل شول مثالونه ورکړل شوي دي. اجانس په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا د استازي مارک لیال ګرانټ وینا راغستې چې وایي د امنیتي شورا د غورستای پریکړه د تحریک طالبان پاکستان او د نړیوال تروریزم پر وړاندې د نړیوالې ټولنې د کلک مقاومت سرګندوی کوي. نوموړي هوټ ښکاره کړی چې د دې اقدام په نتیجه کې به د یاد ترهګر تنظیم د فعالیت کولو صلاحیت تر ډېره حده ټکنی شي. راپورونه ښایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې ورستیو کې د القاعده او افغان طالبانو نمونه چې مخکې په یوه لیست کې وو دوه جلا جلا لیستونو ته واچول، چې د 14 افغان طالبانو نمونه بیا په دې غرض چې افغان دولت پلي کړې د سیاسي روغې جوړې پروسه پر مخ لاړه شي له دغه لیست څخه وېستې شول. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډي سي.
د پاکستان له قبایلي سیمو سره تړاو لرونکو د پارلمان ځینې غړو او فاټا لایرز فورم وروسته د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسیشن هم د قبایلي سیمو په اړه د ولسمشر آصف علي زرداری له لوري په جاري کړل شوي آرډیننس نیوکه کړې ده. دوی وایي چې آرډیننس د قبایلو ولسي حقوق تر پښو لاندې کوي. په دې اړه د عبدالی کاکړ د رپورټ ته پام سي.
شاوخوا یو میاشت وړاندې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د اکشن ان ایډ آف سیول پاور نومي یو داسې آرډیننس جاری کړ چې د حکومت په وینا مقصد یې په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ مخنیوی دی. خو له جاري کېدو سره سم آرډیننس د پاکستان د بشري حقوقو د سازمانونو، ځینې سیاسي ګوندونو، د قبایلي سیمو د پارلمان د ځینو غړو او د فاټا لایر فورم له پرله پسې نیوکو سره مخامخ دی. د فاټا لایر فورم مشر کریم خان مسعود وایي چې دا قانون په ځینو حوالو د پاکستان لا اساسي قانون سره ټکر خوري. د پوینا د آئین لمخې د قبایلی سیمو لپاره چې کله هم یو قانون جوړ شي نو د سیمې مشران به په اعتماد کې اخیستل کیږي، خو د دې په خبره حکومت داسې نه دی کړی.
دې کې خاص کر دا خبره ده چې شپږ شل ورځې دوی په خپل
گرفت کې هغه سړی ساتل شي چې د کم خلاف چارجز وي. نو زما خیال دا غیر قانوني خبره ده چې دومره ځې دوی عدالت نه پیش کوي، جبکې جنرال قانون دایي چې یو سړی گرفتار او هغه په 24 غنټه کې دننه عدالتونو ته پیش کیږي، بل هغه شهادت قابل قبول وي چې د جج مخه ته وځي. خو د قانون کې دوی داسې شهادت جوړ کړی دی چې هغه التا چې کم پرسنل دي، کم خلک چې دي چې د دوی بیان واخلي په بند کوټه کې پکې دو بند کې، نو هغه کثر ریکمنډیشن و عدالت به هغه مانی، بلکې عدالت یې دوی نه دی ورته کنسټیټیوټ کړای، عدالت به دوی داسې عدالت کوي چې هغه ته به عدالت هنه شي ویلای. نو دا ظلم دی، دا جبر دی، دې کې به بے ګناه خلک چې کم دي هغه به وځپل شي.
خو د پاکستان د سپریم کورټ بار اسوسیشن مشره اسما جانګیر کڅ هم د آرډیننس په مکمل توګه د لمنځ وړلو حمایت نه کوي، خو یې ځینې شکونه له بشري حقوقو سرغړونه کوي.
ہم اس کو نہیں تسلیم کر سکتے اور ہم
منگ دانشو منلے او نہ ہم دا منو چے لدی سرا باستون زہل شی، بلکی دا دی دا لارے با خلق نور ہم وزورول شی، دا با دا جنگیالیو نا بلکی دا حقو زائی خلقو لپارا دا زحمت سببو گرزی چے وصلہ پلاس کے نلری، لدی سرا با خلق نور را اوپاری گی او دا تشدد یا ونا داری دون کی سلسلہ با پیل شی.
بلخوا دا دی آرڈیننس پرزد تر طولو جگ رغ دا قبائلی سیمو دا پارلیمان غلو پورتا کلی دی. پا قومی اسمبلی کی دا قبائلی سیمو پارلیمانی مشر حاجی منیر اورگزی وای چې دا آرڈیننس په کار نه دی، یوازې په یو خاص سیمه لاګو کړل سي.
نیشنل سیکیورټی حکومت سټینډینګ کمیټی دا زما کی ممبر یم، هغه ننم مو په دې باندې ډیر باس کړه او نیکست ډیټ جو بیا بتالی کمیونټی مکمل ډیټیل سره بل می ضروري دا ټولې خبرې وکړي چې نیشنل کنټراکټریزم اکټ او درې نور داسې قوانین دي چې هغه متعلق د پارلیمان حجمي هم دی مو هر یو قانون نه مجو هغه سپیسیفیکلی وی لکی بار آیا وی دا کې دې پکوره څه کوي چې کوم ټول مل کې بار پکوره دا یو نه مو دا ګورنر دا ودا کړي چې څه بده وی خپل کې نه یو هغې دې ځکه قوانین او جو کپې چې دې ته مو دمو کې ته سم بریفینګ دی کوم څه 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 نه کوي که څه مو مطمئن نه کوي چې څه څه خدشات نه مو حکومت خبر کو.
کاتم حکومت دریز لري چې په قبایلی سیمو د خیبر پښتونخوا تر انتظام لاندې نیمه قبایلی سیمو کې د ترګری د مخنیوي لپاره د دی آرډیننس اړتیا لیدل کېده. خو د فاټا لایر فورم مشر کریم خان مسعود وای چې په قبایلی سیمو کې د ترګری مخنیوي د قانون نه بلکې په حکومتي تګلارو کې د بدلون د لارې کېدای شي.
دا حکومت قدمونه مونږ په قانونو کې نشمیرو، د حکومت قدمونه چې کم دي یا سم قدمونه چې کم دي آپ پالیسیو سره تړلې دي. دا حکومت چې تر څو پورې د دوستانه د بایچاره او د روزګاری پالیسۍ جوړې نه کی تر هغه پورې دا نه په قانونو نه ټکیږي نه په ریګولیشن باندې ټکیږي. نو مونږ دا یو چې د قبایلو لپاره او د فاټا لپاره په کار ده داسې پالیسۍ جوړې کی چې د هغه خلکو ذهن مطابق وي. نو دوی د خپل پالیسۍ ټیک کی حکومت زما خیال دی چې ډېرې خبرې پالیسۍ پورې تړلې دي. بیا به دا خبره انشاءالله اتوماتیکلی ټیک شي.
پر دې آرډیننس د نیوکو وروسته مو د حکومتي دریز د معلومو لپاره د پاکستان د قانون وفاقي وزیر او د خیبر پښتونخوا د قانون له وزیر سره د رابطو کوشش وکړي خو کامیاب نه شو.
عبدالحی کاکړو د بشری حقوقو نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ د بلوچستان په اړه د ریپورت لمخې په دې صوبه کې د خلکو د بې درک کېدو تر شا د پاکستان د پوز د استخباراتي ادارو لاس دی، خو د پوز د مطبوعاتو د ادارې ویان دا ریپورت رد کړی دی. دا چې په دې صوبه کې د خلکو د بې درک کېدو لامل څه دی په دې اړه پام وکړئ د مجید بابر د ریپورت ته.
د بشری حقوقو نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په بلوچستان کې د بلوچستانو د بیدرکۍ په اړه یو راپور خپور کړی دی. دغه راپور تر مخه د 2015 کال راهیسې په دغه صوبه کې په سلګونو بلوچستان بیدرک شوی دی. په دغه راپور کې ویل شوی دی چې د دغو بیدرکۍ په شا د پاکستان د امنیتي ځواکونو او د استخباراتي ادارو لاس دی. دغه راپور چې په بلوچستان کې د سل بیدرک شوی خلکو د کورونو د بشری حقوقو د کارکونکو وکیلانو او د سابقه بیدرک شو خلکو په مرکو مبني دی، ویل شوی دی چې د خلکو په بیدرکۍ کې په بلوچستان کې د وردی پوشا ملیشا ځواکونو یا اف سی او د فوج د استخباراتي ادارو آی ایس آی او ملټری انټیلیجنس یا ایم آی لاس دی. خو په دې اړه چې کله مو د پاکستان د پوز د مطبوعاتو د ادارې ویان میجر جنرل اطهر عباس نو وپوښتل، نو هغه دا راپور وار د مخه مسترد کړو او زیاته کړه چې داسې قسمه نړیواله ادارې یو طرفه راپورونه خپروي.
یہ رپورٹ ہے کیا اس نے دوسری سائٹ کو کنسلٹ کیا ہے؟ کیا ضرورت ہوتی ہے ویریفیکیشن کمیشن کی جس کے اوپر الزام لگ رہا ہو ایف سی کو یا آرمی
دا رپورٹ چھ دے آیا لبل خوا سره مشوره کړی دا آیا د دې اړتیا وی چې پرچا تور پوری شي نو د دې پلټنې دی وشي آیا د رپورٹ ورکون کی ل ایف سی ا پورت سره مشوره کړی دا نه زکه چې کچا کوله نو ما سره به کوله یا د ایف سی ل مشر سره به کوله لمک سره هیڅ مشوره نه دا کړی په تیر محل کې هم موږ د دوی ترانسمیشن نیولای دی چې د ایف سی کالی باغوندو د پوز د ریشي باغوندو او دا کاروایی بکو او ثبوتو نشته دی د دې ځای او نړیوال رسنې شته دی ما هغه ته ویل دی چې دا ترانسمیشن دی تاسو راز وساتئ او تاسو ته پر وخت معلومه شي چې چیرې دا پیښه کیدونکې ده خود دوی دا ثبوت لمک سره شته دی چې د دوی پلان دا دی چې وردی باغوندي خلک به دروي او دا کاروایی بکوي
آپ کو وقت کے اوپر پتا لگ جائے گا کہ کہاں یہ واقعہ ہونے والا ہے لیکن یہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ ان کا پلان یہ ہے کہ وردیاں پہن کے روک کے اور یہ کاروائی کریں گے
پدیڑا مچ کرا دا پاکستان دا بشری حقوقو دا ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان وائس چیئرمین کامران عارف نو پختنا اوکڑا چې دا بشری حقوقو ادارے دا سی قسم راپورونو برابروی نو هغوی دا هاغه ادارو سره ولې رابطه نه کوي چې په کومو ادارو تورونه لګول کیږي نو هغه وویل
چې دلی ولته کې نو زمونږ خلکو کوشش کړو چې ملاو شي فرنٹیئر کانسٹیبلری والا سره هغه یې موږ سره ملاقات او نه کړو نو ون سائیډډ دې سنس کې نه چې موږ کوشش نه کړو خو موږ خلکو سره ملاو شي
د هیومن رائټس واچ پر راپور کې داسې کوم شمیره نه دا ورکل شوی چې تر دا مهال څومره خلک په دغه صوبه کې بيدرک شوی دي خو صرف د 50 کسانو ذکر کوي په دې اړه په بلوچستان کې د کم پرست ګوند جمهوری وطن پارټي مشر سردار طلال بوکټي وایي چې د بيدرک شو خلکو شمیره په زورګونو کې ده
13000 بوکټي غایب دي اوسمه 200 عورتیں ہیں اور اس کو ایم آئی قتل کر چکا ہے اور دفنا چکا ہے
13000 بوکټیان بيدرک دي په هغه کې 200 خزي دي او هغه کې زیاتره ملټري انټيليجنس یا د پوز استخباراتي ادارو وجلی دي او بیا یې خخکړی دي او د 150000 نه زیات بوکټیان د محل افغانستان ته پکړه کولو مجبور دي
او 30000 بوکټي لګ بګ افغانستان میں هجرت کر کے وہاں بیٹھے ہوئے
دا چې په بلوچستان کې د خلکو د بيدرکۍ په شا څه سببونه دي په کوټه کې خبريال عبدالرحمن چکزای په دې اړه وایي
د چا زوی د چا ورور د چا سړی دا ورک دي او کله کله چې د چا غریب د پیدا شي نو هغه د مرګ په شکل کې او په ډیر زیات ترچور مسخ شو دا هغه جسد پیدا کیږي نو دا خو یو ډیر غټه مسله ده د دې لپاره خو دا چې کمیشن په کار دی چې د سپریم کورټ یو جج باید چې د دې لپاره وټاکل شي او هغه د دې تحقیقات وکړي او دا کمیشن آزاد کمیشن دا هغه په آزادانه طریقه ولاړ شي په بلوچستان کې وګرځي او حکومت ورسره مرسته وکړي چې هغه د دې شي تحقیقات وکړي چې اخر دا ځوانان ولې خالي په بلوچستان کې ځوانان ورکیږي او د مرګ او دغه په شکل کې دغه جسد پیدا کیږي
تر دا مهال په دغه صوبه کې د بيدرک شو خلکو صحیح شمیره نه ده معلومه خو د پاکستان د داخله چارو د وفاقي وزیر رحمان ملک د وینا تر مخه د روان کال د جنوري د میاشتې پورې 1100 خلک بيدرک دي چې زیاتره پکې بلوچستان وو
تاسو مشال ریډیو اوري په بلوچستان کې د انجونو زیات شمیره ل لوړ زده کړو تر لاسه کول ورسته د ملازمت کولو اجازه نه لري او یې نس تر لاسه کولای جنوای چې دوی مشرانو ته پکار ده چې رامخته سي او دا ستونزه هوار کړي نیاز مسخیل په اړه ریپورت راکوي
د بلوچستان تعلیم یافته نجونې وایي دوی له ډېرو ستړو او ستونزو وروسته تعلیم خو ترلاسه کړي مګر وروسته د کورنۍ له اړخه د ملازمت کولو اجازت نه لري پلوشا کاکړ هم یو له هغو تعلیم یافته نجونو څخه ده چې له دغه صورتحال سره مخامخ ده د ډاکټري تعلیم یا ایم بی بی ایس کړی خو اوس پر کور ناسته ده دا وایي
ما بي بي اس کړی ما ډاکټر ویلې ته خو زه هیڅ کار نه کوم زه خپل پریکټیس ودان نه کوم ما زونه شراله چې زه پر مېډیټ باندې ولاړم ما بوسته خپل ډاکټر وکړه لیکن ما مور پلار اول ما ځان نه ویلي چې ته به ام بي بي اس وکړې دا که بعد به مشتاق ته دغه نه درکو جاب اجازه نه درکو نو اوس ام بي بي اس خو مې کړی دی او جاب مې کړی دا که بعد ما زه پریکټیس خپل اخی نه کوم ما ته ویل چې وکه مخته جاب ته تاسو جوړ لیکن اوس د مخاندان دادانګ سوچ ما ته د جاب اجازه نه راکړي ته په خبرې په پښتنو فیملی کې دارنګ دې مسایل چې انجونې فیس کوي چې مور پلار سبق وای
پلوشا کاکړ زیاتوی د ایم بی بی ایس سیټ په اخستلو سره د ټولنې د هغونجونو حق ووهلې کوم چې مخته د ملازمت کولو پوره پوره توان لرلې
دا ډیر نه صافي د ما د یو د بنده سي ټو خوري چې هغه بي بي اس کړی وای هغه ډاکټر جوړ سوي نو باقا د مشري دا د عوام خدمت کړی وای دا ډیر نه صافي زه دا ګل بندگان سره کوم چې ما ډاکټر خو کړی دا سیټ خو مې اخستې دي لیکن زه د خنه کوم جاب نه کوم زه د کوم خدمت نه کوم زه د ملک خدمت نه کوم
یو بل تعلیم یافته نجلۍ مهرین ده د په 12م یا ایف ایس سی کې د حساب مضمون په دی وټاکي چې مخته انجینرینګ وکړي مګر دا ارمانی پوره نشو
ماته په دا فیلډ کې ډېر شوق او انټرست و. ماته فیملی سپورټ دسته نه زه بالکل داغي پاگیسٹ کی اما مور پرارتم په کار دی چی ماته په دا فیلډ کې ماته ډېټې اپورتونټیز را پرووایډ کی چې زه مخته ولاړ سم. اسلام نه دا شی سخت خلاف دی په مش کې ټیلنټ ډېر دی مګر مش یو خپل ټیلنټ مش گئی نه دی شو کړی. دې زنانسته چې بیخي ډېر ټیلنټ لري مگر هغه مخته هغه پیرنټس یا هغه ورونه هغه ته مخته سپورټ کوونکی والا څوک نه.
د نیاز مسخیل رپورٹ موری دی په پېښور کې 12:30 بجې سوي دی د غرمې راځي چې عبدلی کاکړ څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د بلوچستان د کوټې په ښار کې وسلوالو د سوارلیو په یو ګاډي برید کړی چې پکې د چارواکو په ونه یو لس کسان وژل شوی دي. د پاکستان د کراچي په ښار کې چارواکي وایي چې د جمعې پرځ په بیلابیل پوش کې د سند های کورټ د دوو وکیلانو او د سنی تحریک د یو مهم غړي په ګډون 15 کسان وژل شوی دي. ملګرو ملتونو له القاعده سره د تړاو په تور د تحریک طالبان یو ترګر تنظیم ګرځولی او ورباندې پابندیانې لګولې دي. د امریکا سینټ چې پکې د ډیموکرات ګوند اکثریت د جمعې پرز د پورونو د حد زیاتولو په اړه هغه بل رات کړی چې د ریپبلیکن ګوند اکثریت لرونکي د استازو جرګې منظور کړی وو. د ترکیه د فوج مشرانو له اسلام پلوه حکومت سره د اختلافات وروسته له خپل عہدو استعفا ورکړې دي.
خبرونه مولا مشال ریډیو څخه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. او اوس هم د پاکستان د کورونی ورځپاڼو ته یو کتنه لرو. د چې د پاکستان کورونی ورځپاڼو نن کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده راځي چې له سراج زیر څخه واورو.
نن مقامی ورځپاڼو خپل اداري په مختلفو موضوعاتو باندې لیکلي دي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري د هندستان نه د وزیر خارجه هینا ربانیکر په واپسې چې کوم پریس کانفرنس کړی دی هغه لیکلي ده. اداري لیکي چې هینا ربانیکر پریس کانفرنس کې اویل چې دوی ته د هند وزیر اعظم منموهن سنگ باور ورکړی دی چې هند د کشمیر په شمول ټولې شخړې د پاکستان سره هوارول غواړي او دا چې د ټولو کشالو هوارول د دواړو ملکونو په ګټه کې دي. اداري لیکي چې د هینا ربانیکر هند ته تک ډیر ګټور وګرځیدو او دا رنگ به د دوانو ملکونو ترمنځ کشالو هواری کې مرسته ترلاسه شي. نو باید چې د هند او پاکستان ترمنځ دا وخت چې کوم مذاکرات روان دي هغه جاری وساتلی شي او تمره چې د هند لخوا به هم داسې اقدامات نه کیږي چې لکه بلې دا روان مذاکرات د ځنډ ښکار شي. جنگ ورځپاڼه خپل اداریه د انسانانو په سمګلینګ یا قاچاق باندې لیکلې ده. اداریه لیکي چې یو اخباری رپورت کې ویلي شوی دی چې د ګوجرانواله ډیویژن نه په غیر قانوني توګه یونان ته د تلونکو دویش پاکستانیانو مړي د ایران په ځنګلونو کې بے کفنه پراته دي او د دې مړو کورنۍ احتجاج کوي چې یو اداره هم د دوی سره مرسته نه کوي چې دا مړي واپس خپل وطن ته راوړي. اداریه لیکي چې دغه شان ټول پاکستان کې د بیروزګاری او ګرانۍ نه خلک تنگ راغلي دي او د تعلیم سره ځوانانو ته نوکری نه ملاویږي نو هغوی به یا بهر ملکونو ته ځي او یا نور غیر قانوني پیښو ته مخه کوي. اداریه اخیری کې لیکي چې حکومت له پکار دی چې اول د دغه خلکو مخنیوي وکړي چې کوم په غیر قانوني توګه خلک بهر ملکونو ته لیږي او دارنګ دی د دې د نقصاناتو په باب لا یو اشتهاري مهم هم وچلوي چې په خلکو کې پوهه راشي او دارنګ په دې پیښو کې کمی هم وشي. ورځپاڼه نوې وخت خپل اداریه کې د بلوچستان په اړه د هیومن رائټس واچ رپورټ ته پاملرنه را ګرځولې ده. رپورت وایي چې بلوچستان کې هر ورځ خلک تختولې کیږي وجلې کیږي او حکومت سکیورټی فورسز ته اختیار ورکړي چې سې خوخوي هغه دې کوي. اداري وایي چې کدا رپورت صحیح وګڼل شي نو حقیقت کې دا ډېر خطرناک خبره ده. بل طرف ته داخله وزیر بار بار دا خبره کوي چې بلوچستان کې بهرني لاسونه ککړ دي خو حقیقت دا دی چې تل د کور دننه خلکو بهرني قوتونو ته لار هواره کړې ده. باید چې حکومت د سکیورټی فورسز اختیارات کم کړی او که هغوی د خپل حد تجاوز کوي نو پکار ده چې د هغې خلاف کاروایی وشي. بې درکه خلک دې را پیدا کړي او ورسره ورسره دې په هندوستان اسرائیل او نورو قوتونو هم نظر وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په وال سټریټ جرنال کې راغلی دی چې امریکا وړ مورز په رسمي توګه دا خبر ومنله چې د القاعده او ایران ترمنځ اړیکې دي او ایرانی حکومت د ترګرۍ ملاتړ کوي. بلخوا د اکانومیست مجله په یوه لیکنه کې لیکي که څه هم پاکستان په اشکاره د بیپیلوټ الوتکو بریدونه غندي خو دا خبره یقیني ده چې پاکستان د دې بریدونو په بشپړه توګه درول نه غواړي. د دې دواړو مقالو غټه کې درته اسرار عالم محمد وړاندې کوي.
ورځپاڼه وال سټریټ جرنال کې راغلي چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په 2003 کال کې دا رپورټ خپور کړی و چې د القاعده اوسنی مشر ایمن الزواهری او د ایران د دفاع وزیر احمد واحدی ترمنځ د یوې لسیزې نه زیاتې اړیکې دي. د 11 ستمبر د ترهګری پیښو په اړه جوړ شوی کمیسون په خپل رپورټ کې د دې خبرې ذکر کړی و چې د یاد شوو ترهګری پیښو وړاندې ایران د افغانستان په ګډون نورو هیوادونو ته د القاعده غړو په رسولو کې مرسته کړې وه. د القاعده ردي غړو څخه ځینې بیا د 11 ستمبر د ترهګری په پیښو کې هم کارول شوي وو، خو د دې هر څه باوجود امریکا وړ مورس په رسمي توګه دا خبره ومنله چې د القاعده او ایران ترمنځ اړیکې دي او د ایران حکومت د ترهګری ملاتړ کوي. همدارنګه د خزانه وزارت په ایران کې میشت یو ترهګر تنظیم په شپږو غړو د دې لوجې بندیز ولګو چې دوی د منځنی ختیځ نه تر جنوبی ایشیا پورې او په خاص توګه پاکستان او افغانستان کې د القاعده ډلې مالی مرسته کوي. بلخوا په اکونومیسټ مجله کې راغلي د مارچ په میاشت کې شکمن امریکایي جاسوسي الوتکو په شمالي وزیرستان کې پرله پسې درې بریدونه وکړل چې پکې قبایلي خلک ووژل شو. مقاله کې وړاندې راغلي چې د ډرون بریدونو لوجې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې د لویو ګواښونو سره مخ شوي. که څه هم پاکستان په ښکاره د ډرون بریدونو غندنه کوي، ولې دا خبره یقیني ده چې پاکستان نه غواړي دغه بریدونه دې په بشپړ توګه وترول شي. همدارنګه د ډرون بریدونو په لړ کې د پاکستان د استخباراتي ادارو همکاري هم ضروري ده، خو د پاکستان پوځي چارواکي غواړي د امریکایي جاسوسي الوتکو لخوا دې بریدونه اهدافو ته په کتو سره کم کړی شي. همدارنګه په دې وړاندیز د پاکستان او امریکا ترمنځ موافقه هم راتلی شي. د ورځپاڼو د رپورټونو تر مخه په کال 2010 کې د شکمن امریکایي جاسوسي الوتکو لخوا په بریدونو کې تر دې دمه په وژل شوو کې 80% اورپکې دي. دغه شنه په کال 2010 کې 95% ته ورسېدله. مقاله کې راغلي په دې وروستیو څو میاشتو کې ډېر په اسانه د ترګرو پټنځایونه په نخښه کې دي، شو پکې د عامو خلکو د وژنې هم خطر نه و. تر دې پورې چې د نقصان د کمی لپاره د اورپکو د ټکانو د تبا کولو لپاره وړې مزایلې هم کارول کېدی شي. همدارنګه د امریکا د یو تنګ ټینګ لخوا د سروې تر مخه که څه هم په قبایلي سیمو کې یوازې 14% خلک په دې عقیده دي چې په ډرون بریدونو کې اورپکی په نخښه کېږي، ولې په پټه زیاتره قبایلیان د دې بریدونو ملاتړ کوي. مقاله کې وړاندې راغلي چې تر دې دمه څه هم وشو، ولې په راتلونکي کې به په دې بحث کېږي چې آیا د شکمن امریکایي جاسوسي الوتکو لخوا بریدونو سره القاعده یا دې تنظیم سره تړلي نورې ډلو ته زیان ورسېدو، او که نه په افغانستان کې د وړاندې نه موجود طاقتور یاغیتوب ته نوره هم وده ترلاسه شوه. د نیو امریکن فاونډیشن په نامه د ادارې سروې تر مخه په ډرون بریدونو کې تر دې دمه په وژل شوو 2400 وسلوالو طالبانو کې 15 طالبانو مشران دي. په دې کې د پاکستان د طالبانو مشر بیت الله مسعود هم دی، ولې د دې نه پرته زیاتره د کمی درجه وسلوال طالبان وژل شوي. همداراز د تیر یو کال یا د زیاتې مودې راهیسې د پاکستان د قبایلي سیمو څخه په افغانستان کې ترسره کیدونکي ځانمرګي بریدونو کې هم زیاتوالی راغلی دی.
نړیواله مطبوعاتي کتنه مو له اسرار الله مومن څخه اورېده. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز مایک مولن د جمعې په ورځ په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته ولاړ. دا ځل افغانستان ته په داسې حال کې نوموړی سفر کوي چې په تیرو څو اونیو کې په دې هیواد کې پر لوړ پوړو افغان چارواکو څو پرله پسې بریدونه وسول. مولن ویلي د امریکا متحده ایالات په دا ډول بریدونه حیران نه دي، خو د مخنیوي لپاره باید ګامونه پورته کړل شي. اجملاند په دې اړه نور تفصیل درکوي.
د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز مایک مولن وایي په لوړ پوړو افغان چارواکو بریدونه هغه څه دي چې امریکایي ځواکونو یې د مخه وړاندوینه کړې وه. مولن د کندهار ولایت ته د سفر پر مهال وویل، موږ په دا ډول بریدونو تعجب نه کوو ځکه موږ د مخه فکر کوو چې مخالف وسلوال به دا ډول بریدونو ته زور ورکوي. نوموړي په کندهار کې خبریالانو ته وویل، باید ډېر څه ترسره شي څو وکولی شو د دا ډول بریدونو مخنیوی وکړو. په افغانستان کې ناکراریو په داسې حال کې زور اخیستی چې امریکایي ځواکونه له دې هیواد څخه په وتو دي، او ټاکل شوې ده د روان میلادي کال تر پایه 10 امریکایي سرتیري له افغانستان نه ووځي. مایک مولن وویل، د سرتیرو د ایستلو سره سره به 18,000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې وي. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستی زیاته کړه، امریکایي سرتیري به تر هغې په افغانستان کې وي څو چې ورته اړتیا وي، او څو چې افغانستان کې یو ډاډمن امنیت نه وي رامنځته شوی. مایک مولن افغانستان ته په داسې حال کې سفر کوي چې وروستۍ څو اونۍ د افغان چارواکو لپاره تر ټولو مرګونه وي. په لوړ پوړو افغان چارواکو د بریدونو دا لړۍ چې د شمال د زون د پولیسو له قمندان جنرال داود داود څخه راپیل، بیا د ولسمشر حامد کرزي تر رور احمد ولي کرزي، د اوروزګان تر پخواني والي جان محمد خان، او د کندهار تر خاروال غلام حیدر حمیدي پورې راوغځېده. د امریکا د پوځ لوی درستیز په کندهار کې د خبرو پر مهال وویل، دوی به د دا ډول بریدونو د مخنیوي لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نوموړي په خپلو خبرو کې د ځینو پرمختګونو یادونه هم وکړه، او په دې لړ کې افغان ځواکونو ته د یو شمېر سیمو د امنیت د چارو د سپارلو یادونه وکړه چې لومړی پړاو یې د پنشیر ولایت د امنیتي چارو په سپارلو بشپړ شو.
د مشال ریډیو د شنبې یا خالي د ورځې 19 پروګرامونه د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په پاو کم یو بجا
د لوبو نړۍ
په پاو کم دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په اوو منټه د پاسا دوو بجو
د مشال پنو
په اتیویش منټه کم دریو بجو
شعر او تصوف
په اتیویش منټه کم سلورو بجو
اقتصادي نړۍ
په پاو کم سلورو بجو
نوی خیالونه نوی سازونه
په اتیویش منټه کم پنځو بجو
اسوسییټډ پریس خبری اژانس په پاکستان کې د تیر کال د سیلابونو له امله د ځپل سوو دوو کلو له اوسیدونکو سره خبرې کړې دي. په دوی کې د یو کلي اوسیدونکي وایي چې بالکل له پامه غورځول سوي دي او د بل کلي اوسیدونکي بیا هغو کورونو ته د ورکټې کېدو تیاری کوي چې د پنجاب د حکومت او د یو ځایي شتمن کس لخوا و په ګډه ورجوړ کړل سوي دي. د دې رپورټ غټ کې له یوې لنډې دمې وروسته اورېدلی سي. رپورټ د پنجاب صوبې د موډ جنگي نومي یو کلی د اوسیدونکو نذیر احمد کیسه کوي او لیکي. نذیر احمد چې په خیمه کې اوسېږي د خټو د پخولو کار کوي او د ورځې تر 300 روپۍ کمی ګټي. دا تمنه لري چې دای دی د تیر کال په سیلابونو کې وران سوې خپل کور بیرته جوړ کړي. رپورټ لیکي په داسې حال کې چې 15 لونی او 2 زامن ور باندې راټول او نذیر احمد وویل دای دا توان نه لري چې پیسې بچت کړي او څاروي او ځکه هم نه لري چې خرڅ کړي او داغه په خبره د خپل کور په جوړولو کې یوازې ور سره خدای مرسته کولای شي. رپورټ د موړ جنگي د یو بل اوسیدونکو اشفاق احمد له خلیلې کې له سیلابونو وروسته حکومت ور سره ژمنه کړې و چې د دوی د کورونو د جوړولو لپاره به د وطن کارډ لاره شاوخوا یو لک روپۍ ورکوي. خو د هغه په خبره حکومت لدې څخه یوازې شاوخوا 40,000 روپۍ د کورنۍ پر سر وویشلې. رپورټ لیکي د موړ جنگي اوسیدونکو په دې اړه اندېښمن دي چې کسرش کال د مونسون له امله سیلابونه بیا راغلل نو دوی به څه کوي. رپورټ د یو بل کلی ویډالیا سبرا د اوسیدونکو ملک مرید له خلیلې لیکي د تیر کال د اگست پر 14 نیټه په دې کلی د سیلاب اوبه ورننوتی او ټول 138 کورونه وران کړل. دا کلی د پاکستان د یو شتمن کسمیا محمد منشا یو پاور پلانټ ته ورنږدې دی چې ډیر کلیوال پکې کار کوي. د میا محمد منشا کمپنۍ او د پنجاب حکومت پر دې سلاسوي وو چې د 6 کروڑ روپیو په لګښت 101 کورونه جوړ کړي، له کوم څخه چې 101 کورونه تیار سوي دي او د سیلاب ځپلو تر هغو کورونه ښه دي چې تر سیلاب وړاندې به دوی پکې ژوند کاوه. رپورټ لیکي ملک مرید خوشاله دی او وایي میا محمد منشا تل د دوی خیال ساتلی دی او د دوی اړتیاوې پوره کوي. رپورټ لیکي د خټو پر ځای په خښتو جوړ سوي او بجلی لرونکي دا کورونه دې ته تیار دي چې د تیر کال سیلاب ځپلي او بې کور سوي خلک خپلې کډې وروړي. خبری اجانس د نړیوال ادارې اکسفام د رپورټ لمخې لیکي د تیر کال سیلابونو په پاکستان کې شاوخوا 2000 کسان ووژل، شاوخوا 14 میلیونه کورونه یا خوران کړل او یا زیانمن کړل، تر 8 لکه زیاتې کورنۍ بې کوره کړې او په زرګونه ایکړه ولاړ فصلونه یې له منځه یوړل او له سیلاب ځپلو څخه تر 10 لکه زیات کسان اوس هم لا د خوراک لپاره مرستې ته اړتیا لري. د اکسفام رپورټ زیاتوي د بیا رغونې لپاره د اټکل له مخې شاوخوا 12 ارب ډالر په کار دي چې د پاکستان د کلنی بجټ 1/4 برخه کیږي او دا نه ده معلومه چې پاکستان به دا پیسې له کومه را پیدا کوي او کچیرې د مونسون د دې کال بارانونه د سیلاب سبب ګرځي نو پاکستان ورته تیار نه دی.
مشال ریډیو د حقایقو راپورټرون کې
د پېښور پونتون لوستونکو د خیبر پښتونخوا د بي وزل زده کوونکو لپاره د پیسو راغونډولو هلې ځلې پیل کړې دي او په دې لړ کې لومړی د دې لپاره د موسیقي او پروګرام کړې دي چې د ټیکټونو لاره لاستراتلونکو پیسې د دې بي وزل لوستونکو لپاره وکړول سي. د مشال ریډیو خبريال شبیر جان په دې اړه رپورت راکوي.
په یونیورسيټو کې د غریبو او بیوسه اولس زده کوونکو په سبق کې د مالی مرستو لپاره د پیښور بیلابیل سرکاري او غیر سرکاري پوهنتونونو زده کوونکو د پیښور یو نجی هوټل کې د چندې را جمع کولو لپاره یو پروګرام کړو. دا پروګرام د غریبو زده کوونکو د مرستو لپاره جوړ کړی شوی د زده کوونکو یو تنظیم کړو چې په کې نه یوازې فیشن شو او د موسیقي پروګرامونه بلکې په دې کې د مختلف د خوراک خاک سیزون سټالونه او د مقامي هنرمندانو د لا جوړ کړی شوی سیزون سټالونه کې د خرڅ لپاره اخوده شوی. دغه پروگرام انتظام کوونکی طالب علمانو وینا وا چې دا داسې پروگرامونو مقصد چندرا جمع کول دي او اول نه دلته د خیبر پښتونخوا او د هغې نه وروستو د ټول پاکستان د غریبو زده کوونکو مالی مرستې کول دي.
بیسک مقصد زمونږ دا و چې مونږ د دې ایونټ نه چې کوم فنډنګ وشي کم هغه سټوډنټس دي چې خپل فیسز وغیرہ نشي پوره کولی او هغوی داسې طریقې اپناوي غلط چې کوم زمونږ یوت خرابوي چې خپل فیسز وغیرہ ورکي نو مونږ یو خل را هغوی د خوله چې د هغوی فیسز وغیرہ مونږ ورکو مونږ هغوی هیلپ کو چې هغوی ته دا احساس چې هر مصیبت نه راوتو د پاره همیشه یو غلط لار نه وي. مونږ یوت سپورټ کو ام یوت د یوت مایند سیټ باندې زیات پويږي. ډېر خلکو وی دا ایونټ نشي کېدی تل مونږ فرست ایونټ کو ان شاء الله مخکې چکار کو مونږ سره به نور ډونه خويندې وځي.
دا چې داسې څه خبره و چې دوی په تاسې ګام اوچتولو باندې مجبور کړل نو دوی زیات کړه
انیشیټیو دینه غشتو چې زمونږ یو سټوډنټ هغه هاستل بلاک دی نه جم کړو سوسایډ اٹمپټ کړو هغه جس بیکاز هغه خپل فی نشو ورکولې نو کومګه از سټوډنټس ډېر غټ غټ شي نه نشو کنټرول کړی موږ خپل پالیټکس نشو سنبالولې موږ روډز نشو ټیکولې نټ لیست موږ ورکو ټی شنه سٹارټ غشتي شو موږ د یو یکس فی ورکو موږ هغه موټیویټ کو هغه ځان سره کو وی آر جوائنینګ هاندز ټو سپورټ اور سوسایټی کی پی کے شو پورو پروونشل لیول باندې شو بیا پاکستان لیول باندې شو د مردان نه دی د نوخار نه دی د پورو پاکستان د بار دی.
زدا کون کو تا کمه داسې مسلې وی چې دوی پکې د هوی مالی مرسته کول واړي نشیراز یو زدا کون کې صدارنګ ویل
جاست فرونټان چې کم کالجونو تر راځي آی د لرننګ د وژنه د ټیوشن فیس نشي سپورټ کولی او زیات د سټرونټان دي چې کم اعظم ساينس یونیورسيټي چې د کې په انټي ټیسټ باندې شي خو بیا ایپورټ کول نه شي د هاستل کم پیسونه چې د یونیورسيټي کم پیسونه دي.
یا دونه ولله چې دغه د کونکو د وینا تر مخه د دې یوې شونه دوی ته د درو لکو نه سیوا پیسې راځه مشوي او دوی وایي چې دغه پیسونه به اوس د غریبو د کونکو لپاره په پیښور یونیورسيټي کې د داخلي فیسونه د هاستل فیسونه او دوی لپاره کتابونه اخلي. دوی د حکومت هم د پوره پوره مرستو غوښتنه وکړه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا خیبر پختونخوا گورنر مسعود کوثر سره دا مشال ریډیو ځانګړی مرکا.
نن سبا چې کوم حالات دا اچانک نه دي پیدا شي، یو نوی کلچر، کلاشنکوف کلچر، ملیټنسی دا.
تاسو د خیبر پختونخوا گورنر مسعود کوثر سره د مشال مرکا د اتوار په ورځ د پاکستان پر وخت غرمې 3:30 بجې او د ګل په ورځ 1:30 بجې اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو اوري درنو اوریدونکو، اوس هم د خبرونه په پاتې برخه کې د مشال ریډیو اونې ځ خبرونه د نړۍ رنگونه چې دغه په تکراری توګه نشر ته چمتو ده. نو راځي چې د خبرونه وورو.
قدرمن اوریدونکو، د مشال ریډیو اونیس پروگرام د نړۍ رنگونو کې زستا سو قربا ګل اعظم هله لرم چې روغ جوړ او آباد وای. په نننی پروگرام کې مودلا د نړۍ له ګډ ګډ نه معلوماتي، ساينسي، ټکنالوژي، انټرنیټ او د فلمی نړۍ خبري او قصې راغونډې کړې دي. قدرمن اوریدونکو، لومړی خبره کوو د امریکای خلای میشن د ناسا د اټلانټس جاز اخري الوت.
انجن سٹارټ. 10 9 8 7 6. All three engines up and burning. 2 1 0 and lift off. The final lift off of Atlantis on the shoulders of the space shuttle. America will continue the dream.
قدرمن اوریدونکو، د امریکای خلای جاز اټلانټس د دیش کال اوګدی مودي خلاتا د سفر روستو خپل اخري الوت 13 اونۍ پوره کړو. د اټلانټس خلای جاز د اخري الوت لپاره په کینیډي خلای مرکز کې په زرګونو خلک راجم شوي وو. د اټلانټس خلای جاز کمانډر کریستوفر فرګوسن وایي چې د دیش کال خدمت روستو د جاز د تاریخ په ورکو کې ځان جوړ کړو. دوی زیاتوي چې دا د دوی لپاره د فخر او ویاړ خبره ده چې د اټلانټس اخري الوت مشري کوله. اټلانټس خلای جاز په 1900 یو اتیم کال کې خلای سفر پیل کړی وو. د امریکای 15 خلای جازونو کې 2 جازونه تباه شوي وو چې نمونه چیلنجر او کولمبیا وو. په دې جازونو کې 16 ستورمزلي وژل شوي وو. د اټلانټس اخري سفر سره د ناسا میشن هم سرته رسیدلی دی او اوس به ناسا د مریخ او لری پروتو سیارو ته خپل میشن غزي. قدرمن اوریدونکو، دا خو تاسو واوریدل چې د امریکای خلایي میشن سر ته رسیدلی دی او اوس به ناسا مریخ ته جاز لیږي. د ناسا چارواکي وایي چې مریخ سیارې ته روور یا وړوکی جاز لیږي چې د مریخ په سطح 6.9 میلیونه اوږد کندې کې به کوزیږي. چې دا معلومه کی چې آیا په خوا په دې سیاره کې ژوند وو او کنه. مریخ ته مشن لګولو باندې با 2.5 ارب ډالر خرچه راځي. مریخ ته به سخ کال روور جاز لګل شي چې په 2012 کال اګست په میاشت کې به په مریخ کوز شي. ساينس پوهان وایي چې 3 میله اوږد غر ګالینه به ګټور معلومات ترلاسه شي. قدرمن اوردونکو د امریکای پرل هابر باندې د جاپان الوتکو هوائي بریډ چې په 1971 کال کې شبه وو د درې جاپاني پایلټانو کوپړې ملاوي شوې دي. په پرل هابر جاپاني الوتکو ناسا په بریډ کړې وو چې د دې روسو امریکای په دویم نړیوال جنگ کې برخه اخستې و. قدرمن اوردونکو په پل هابر تاریخ کارکونکو درې کوپړې موندلې دي چې د دوی په وینا دا د جاپاني د پایلټانو دي. تاریخ پوهان وایي چې په پل هابر کې 55 جاپاني پایلټان وژل شوي وو او دا د دوی درې کسان کې دي شي. قدرمن اوردونکو جاپان کې ساينس پوهان د سمندر په تل کې پرته میتین هایډرایټ نه د قدرتي ګیس تر لاسه کولو کامیاب آزمائنه کړې ده. زو جاپان ته د جاپان د صنعت او اقتصاد وزارت د لس عرب ین په لګښت د سمندر د تلنه قدرتي ګیس تر لاسه کولو پروجیکټ کولو پریکړه کړې ده. په دې لړ کې به وزارت حکومت ته خواس کوي چې دا پروجیکټ وغځوي. ساينس پوهان وایي چې د ټوکیو په سویل مغرب کې سمندر په تل کې به نوي ازمایني د 2013 کال په مارچ میاشت کې کولی شي. په جاپان کې د توانایي تر لاسه کولو لپاره په متبادل لارو غور کیږي او دا به لویه کامیابی وي چې د سمندر د تل کې پرته قانونه قدرتي ګیس ترلاسه شي. قدرمن اوردونکو امریکا کې ساينس پوهان وایي چې موسمي بدلونونو او په ځنګلو کې اور لګیدو له امله را روان ورځو کې به قدرتي پارکونه متاثر کېدي شي. د امریکای په ځنګلو کې د اور وجوهات معلومون کې وایي چې هر کال د توتخي کې زیاتوالی راځي او روان کلونو کې به قدرتي پارکونه د اور لامل نور زیات متاثر شي. دوی تجویز کوي چې روان حالاتو په تناظر کې حکومت داسې ګامونه پورته کړي چې د اور د غزیدو مخه ونیسي. قدمنه اوردونکو د استرالیا یو کمپنی د امریکای اریزونا کې د لمر سترګې نه بجلی ترلاسه کولو لپاره 2625 فوټه دنګ ستنه لګوي. د لمر سترګې نه توانای ترلاسه کولو یا چې ورته شمسی توانای هم وای د استرالیا یو کمپنی پلان لري چې د اریزونا کې 2625 دنګستنه ولګوي. د دې نه بعد 200 میگاواټه بجلی ترلاسه کولی شي. دا به په نړۍ کې لټول لوی شمسی توانای ستنه وي. د دې نه ترلاسه شوی 200 میگاواټه بجلی به د یو نیم لک کورونو ته ورکول شي او د دې ستنې یا ټاور عمر به 80 کال وي. په دې شمسی توانای ستنې به 55 میلیونه ډالر لګښت راځي. قدرمن اوردونکو چین کې د کمپیوټر مشهور کمپنی اپل نقلي دکانونه موندل شوې دي او په دې کې دوا بند کړل شوې هم دي. چین چې په ګرده نړۍ کې مصنوعات ځکه مشهور دي چې دا ډېر ارزانه وي خو په دې کې ځینې وختونو کې نقلي هم وي. همدغه شان قصه د کمپیوټر لوی کمپنی اپل سره شوې ده. چین کې ځینې خلکو د اپل په نامه دکانونه خلاص کړي وو او په دې کې کارکونکو هم دا ګومان کولو چې دوی په رښتیا د اپل کمپنی سره کار کوي. خو وروسته معلومه شوه چې دا نقلي دکانونه دي. چینی چارواکو 15 داسې دکانونه په نخه کړي دي او په دې کې دوی بند کړي هم دي.
صدمن اردن کو په منګکانو شوی نه به تحقیق نه معلوم شوی دی چې د خوب نه پوره کېدو لامله د یاداش صلاحیت متاثر کیدی شي. د امریکای پونتون سټینفورد تحقیق تر مخه د خوب نه پوره کېدو لامله منګکان چې کوم شی زونه پیجنی هغه هم نشي پیجندلې. تحقیق کوونکی وایي چې تحقیق نه ترلاسه شوی نتیجو تر مخه باید خوب پوره وکړي شي چې د سره به یاداش نه متاثر کیږي. قدرمن اردوونکو یو نوی تحقیق تر مخه د زړه ناروغانو باندې زور راوړل شوی دی چې د اسپرین خوراک دی نه پریږدي. تحقیق وایي چې د اسپرین نه استعمال سره د زړه دوری خطر دو چنده سیوا شي. د اسپرین نه استعمالونکو 80% خلکو کې د زړه د ناروغۍ اثرات زیات شوی دی. نو ځکه ډاکټران او تحقیقونکي وایي چې د زړه ناروغان دی باید اسپرین په باقاعده توګه اخلي چې د دویم د زړه دوری نه ځان بچ وساتي. قدرمن اردوونکو اوس د فلمي نړۍ خبر یو کیسی. د امریکای مشهور پاپ سندرغاړي کیتی پیری د مشهور ام ټی وی نه ایوارډو لپاره نامزدګي شوې ده. د سندرغاړي مشهور سندره فایر ورک د سخت کال د مشهوري سندرې په توګه نامزد شوې ده. د ام ټی وی ایوارډ د ستوربا د اگست په 18مه نیټه په لاس انجلس کې کیږي. قدرمن اوردونکو د کیتی پیری فایر ورک سندره درته لښانی اورو. There's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine just on the night like the 4th of July. 'Cause baby you're a firework, come on show what you work, make them go قدرمن اردوونکو د هری پوټر نوی فلم په باکس افیس کې ټول پخوانی ریکارډونه مات کړی دي او ریکارډ کاروبار یې کړی دی. د دې نه وړاندې په لومړي هفته کې ریکارډ کاروبار ډارک نایټ رایډر کړی وو. خو د هری پوټر د سیریز اخري فلم په ګرد نړۍ کې ډیر زیات کاروبار کړی دی. د امریکای هالی ووډ نوی فلم کیپټن امریکا په باکس افیس کې ډیر زیات کاروبار کړی دی. د امریکای په باکس افیس کې فلم کیپټن امریکا په لومړي نمبر دی.
I know this neighborhood. I got beat up in that alley.
You just don't know when to give up.
I could do this all day.
You have something against running away?
You actually did it.
The first of many.
Hydra is the Nazi deep science division led by Johann Schmidt.
He thinks he's a god and he's willing to blow up half the world to prove it.
You're not even close to this technology.
I asked for an army and all I got was you.
Congratulations.
د هندي سینما فلم زندگی ناملیږي دوباره په بهر ملکی سینماګانو کې ډیر زیات کاروبار کړی دی او په هند کې هم د فلم ډیر کاروبار کړی دی.
روشنی ملی اب راہ میں ہے دلکشی سی برسی.
قدرمن اوریدونکو دا وا د نړۍ رنگونو نننې خبرونه د مشال ریډیو یو حسبا او هله لرم چې تاسو ضرورت تبا پریوتی وي. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمې ترانون کې قصې او واجب معلومات مو سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لار کولی شئ. زموږ ټلیفوني شمیره ده 00420221121. زبا دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کوم 00420
دا مشال ریڈیو دا